کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي، په بغلان، بدخشان، پنجشیر او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونو او ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعا سخت اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هر ورځ د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سری نیولو، بد چلند، شکنجې او ډله ییزو مجازاتو د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان تر دې مخکې هم د ملکیانو په وژلو او بندې کولو تورن شوي دي، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلی ته ځانګړی الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړي الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلی ته رسولي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تمه لري د جون په شلمه، یعنی سر له دوشنبې، چین ته هم الوتنې پیل شي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیرد محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل چې په افغانستان کې د ترهګر او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا غزن نوې قضیه راپور ورکړ شوی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو د پیښو شمیر لسو ته ورسید. تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په میرالی او د دوسلیپ سیمو کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمو اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین مخالفت کړی دی. دوه پخواني امریکایي سرتیري چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او ویره شته چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وي. د 20 کلن انټي هوین او 19 کلن الکساندر درویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې ځل یوه اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. دا دوه پخواني امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسیدونکي دي. د سپین ماڼۍ یوه ویان پرون وویل چې دوی د دوو امریکایانو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سخت کار کوي او دا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ارزوي چې څرګندوي روس پلوه بلتون غوښتونکو ځواکونو لشتر لشه دوه امریکایان نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس هم خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو له روسیې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي او دا راپورونه نه دي تایید شوي. پرایس دا هم ویل چې د دریم امریکایي په اړه راپورونه موجود دي چې په اوکراین کې ځای نه دی معلوم او داسې انګیرل کېږي چې هغه اوکراین ته د وسلو لیږد لپاره سفر کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د ریچارډ بنټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د یوناما مشر دیبورا لاینس چې د ماموریت موده یې پای ته رسېدلې وایي هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. په نورستان کې د ورو بی تر نورو سیمو زیات شوي ځکه چې لارې خرابې دي.
یو بوجی وړه چې د لغمان نخلی د 2200 روپے او په یو ومنه بوري د ترمندوله پورې 300 کرا لګیږي.
په دې خبرونه کې مو د افغان خبريالانو له شکایتونو هم خبرو.
ټول خبريالان د جسر لاس کریوان په ډیرو حالات کې کړه چې ریپورت لیکي تشويش دي ته وي چې د اکسل عملونه به د دې پر وړاندې څه وي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیله تر دې دمه ګام په ګام ښځې له ټولنې ګوښه کړې دي. ریچارډ بنټ پرون ناوخته د اروپا پارلمان ته د افغانستان اړوند خپل راپور وړاندې کاوه او ټینګار یې وکړ چې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او د دې ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. تا طالبان د شاغل بنډ سرګندونو په خبرګون کې وای دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې میرمنی فعال دي او دا ډول راپورونه مغرضانه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په افغانستان کې د دغه هیواد لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي له څو ورځې پاتې کېدو وروسته د اروپا په پارلمان کې د دغه هیواد د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د افغان ښځو په تړاو د نوموړي لاندې ښنو ډکې څرګندونې وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار لپاره د روان کال د وري په 14مه ریچارډ بینیت د ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره، پرون پنجشنبه د غبرګولي په 26مه نیټه د اروپا پارلمان ناسته کې افغانستان استانته د خپل سفر راپور وړاندې کولو پر مهال اندېښنه وښوده چې طالبانو د خپل حکومت ولې لپاره تر دې د افغان خزې وینجونې په ټولنه کې لفاعل ونډې کوخه کړې دي. ښاغلی بنیت په دې ناسته کې وویل
The measures taken by the Taliban step by step since last August fit a pattern of absolute gender segregation and are made and are aimed at making women invisible in society. Their public identities and participation in society are being effectively obliterated.
خغلی بینی ټینګار وکړ چې د مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د اروپا پارلمان ته په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید میرمنو ته حقوق ورکړل شي او کچرته نړیوال په دې برخه کې هڅې ونکړي دا د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینس چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی وایي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او اقلیتونو ته پکې ونډه ور نه کړل شي دوام نشي کولی. اخلی لاینس چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خپور کړی ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پریشتي او دا ترې روانه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړی. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لږکیو ته پکې ونډه ورنه کړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو بې برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سینټ پیټرسبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو پلاوی چې د سنټ پیټرسبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې غونډې په ترڅ کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیره شپه آزادي رادیو ته وویل، پا په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل:
خاصه هیله او خاص مسایل بزمنګ دای چې زمونږ ورځ په ورځ د روسیې سره تجارت کمیږي، صادرات هم تقریبا د 150 لک ډالر په اندازه دي په کال کې، او یو نیم میلیون د 150 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسیې نه. خو موږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه راپیدا شوی ده چې مواد غذایي قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورپېښ شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې له روسیې څخه د غنمو، ګاز او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه ته ورسیږي. د نورستان اوسیدونکو وای بیروزګاری او د خوراکي موادو بایو لوړوالی ژوند تریخ کړی دی. د دوی په خبره پروان اقتصادي فخر کې چې لکونړ او لغمان څخه د وړو یو بوجي نه څل ویش کولوي بوجي رسوي تر خپل سیمه پوري دا ډیره ګران ورته تمامي شي ځکه چې لارې هم خراب دي. لسمی راپور لر.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ ولایت ته چې سرکونه خراب دي، د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري، نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نور وړینو توکو پسې کونړ، لغمان او جلال آباد ته لاړ شي او لیاد خارونو چې خپل سیمو ته مواد انتقالوي، نو د وړو د 50 کیلوي بوجي قیمت تر 3000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو مولوی عبدالکفیل وایي روزګاری، وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیکه کړی دی.
یو بوجي وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپې او په یو ومنه بورې د غتر منډوله پورې 300 کرا لګيږي. چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخا کې. چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري، نو د یو بوجي وړه چې ښکته سي لغمان نه دا ویسینو د چې مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 15000 درسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي، بلکې هټيوالي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالۍ کې هټي لري وای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونزې او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي، د موټرو کرایانې ګران دي او د توکو بای هم لوړې دي. دوی ټول حکومت خوراکي او نور وړینو توکو د بایو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نور ولایتونو په پرتلې په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بای هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او لمرستندوی ادارو د کومک غوښتون کې دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل:
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صاحب لوبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګه د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګه خیریه ټولونو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې ورستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي، په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر 12:00 بجو وروسته روغتیا د شمند اشتمنې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر سرګندونی کړی دی د وینې په ارتباط یو برخه در سره شریکو.
وینې زموږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده او همدارنګه ټول غذایي مواد، لکه څرنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایي موادو ته ضرورت لري، همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایي موادو ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایي موادو ته ضرورت لري. همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي هم غذایي مواد رسیږي، او دغه اکسیجن او غذایي مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي، هغه زموږ ستاسو د بدن ټول برخو ته هم اکسیجن او غذایي مواد رسوي.
بلته د وینې ورکړه څه ګټه لري، څه زیان، چا ته وینه ورکړو، ولې وینه ورکړو؟ د دغو سوالونو ځوابونه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12:00 بجو وروسته اوریدل شي. متخصص ډاکټر په دې اړه له تاسو سره خپل معلومات شریکوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پتروکیمیاوي محصولات پلورلی وو. د امریکا متحده ایالات د ایران پر پتروکیمیاوي محصولاتو بندیزونه لګولي او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نخښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمي محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل ایرانی تبعه محمد سعید رکن الدین او چینایي تبعه جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوي دي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبراترو پر میز موافقه شته او کېدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې دي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د چارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبلی خواه ده ایران ده بحرانوی چار وزارت ده اقتصادی دیپلوماسی مرستیال مهدی سفری ده امریکا ده تازه بندیزونو پا خبرگون که ویلی چی امریکایان هر ورس پا بیلو بیلو پلمو نوی کسان ده بندیزونو پا لسکی زیادوی خو لده سرسره با ده ایران ده پتروکیمیاوی محصولاتو ده پلورلو پا برخه که ستونزی پیخی نشی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې لوبډلې ته له سختې ماتې ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوه او په هوایي ډګر کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون د خلکو له هرکلي سره مخامخ شوه. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن درې مهمې مسابقې دي. یوه د ویسټ انډیز او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ ته چې پرون پیل شوی و، په دې لوبه کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 103 منډو آوټ شول او ویسټ انډیز په ځواب کې 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بل لوبه د نیدرلند او انګلند ترمنځ چې لا لوبه نه ده پیل شوې او د هند او جنوبي افریقا ترمنځ هم د شلو ورونو لوبه ده. د نیدرلند او د انګلند ترمنځ یوه ورسنۍ لوبه ده.
لخبرونو ور اخوا
اوس درډو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعات فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په همدې حال کې د خبریالانو او خبری رسنیو فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې بیا بیا له طالب چارواکو سره شریکې کړي، خو لا هم خبریالان په بد وضعیت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تشویش دې ته وي چې د عکسالعملونه به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال په توګه دند لري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي چې لغپرېدو وروسته به سیمه ییز چارواکي په وړاندې څه خبرګون لري او له دې سره به کوم عمل ترسره کیږي. خاغلی ولسمل وایي یوازې له دې سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان له ورته اندېښنو سره مخ دي. دی وایي اوس مهال په دې ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي.
یوازې ځنه ټول خبريالان د دې سره لاس ګرېوان په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي تشویش دې ته وي چې د دې عکسالعملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکسالعمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دې ته ډېر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي. دا هم خپل یو ډول محدودیت یا خپل د خبريالانو په زړه کې یو ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولی شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري ښایي د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپلې دندې پرېږدي.
دا د دې معنا لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبور کیږي چې له خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبریالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ییزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خپاره نه شي. په دې ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي، نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خبرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو من بیو له طریقه که څخ پروي نو باید د سي څخ پاره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې به دا کیسه بدله ده. د غلطه په کار بوخت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوند دی غوښل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم به هر ریاست، به اداره کی سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا اداره ته مراجعه کړي، لمه سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شاند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بود یی گزارش باید لغو شوه، ای را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبريالان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ییزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبريالانو خبري بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځانګړي ډول ولایتونو کې خبريالان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دي او د طالبانو له لوري آزاد کار ته نه پرېښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبريالانو ژوند خطر کې دی، لوګي سره مخ دي، له نامنه سره مخ دي، له تهدیدونو سره مخ دي، رواني فشارونو سره مخ دي، بنديانی کی او زورول کی سانسور دي، یعنی ټول هغه ظلم چې له یو چا سره کیږي هغه له بده مرغه د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسؤلینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایله یې نه ده ورکړې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې ښایي په یو شمېر ولایتونو کې د سوې تفاهم له امله ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبریالانو سره وضعیت ښه ده. البته ځینې جو کې کله کله سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د اقتصاد فرهنګ د ریاستونو له خوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبریالانو غوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبریالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبریالانو ملي ټولنې یو اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبریالانو خپل سرې نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. د دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبریالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسؤل سټیون بیتلر ویلي و چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ تجمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اوو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
زه یو تن د ننګرهار نه، موږ د ایران نه را مرس کړو او دلته چې دی کارونه نشته دی، قسم نشته دی، طالبان حکومت دی، کار قسم نشته دی. او طالبان ورونه مې دا هیله چې پاسپورټونه ورکړي، دا لارې خلاصې کړي، کنه دلته کار زمينه برابر کی. ز خپل راغله من د کار بیکار هم کور را پغاله ده، نو پاسپورټونه وی شي نو را ګره لار اخلاصې مرزونه مکړي. دا که دا کمالات ده، دا د سې وخت عمر کې نو راغله لکه داخل کوجه په مور راوستا څنګه خلک دي، څنګه سم مخلوق ده اسلام دې دیتا وای.
دا مامورین چې دلته داخل کو ته ډیر تکلیف ورکړي، خلک دا سره ګرمۍ ته ورته ناشتي، دوی دا خپل راکم وړه یا ورځې وشي چې راوړي دا ژر نه ورویشي. زه د هلمند څخه خبر کوم وروره، دغه مامورینو ته دا قدر دا زموږ دختر لوړو چارواکو پسې ورسوي، دا قدر دې ورته وایي دا شی د مسلمانانو ته پر وخت ورکوي، که لږ دی که ډېر دی، مسلمانان ټوکر ټوکر دي، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. زموږ د طالبانو ورونو نه دا خواهش ده چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره، دا بیا خپل عملي کوئ، تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي وروره، دا خپل عملي کوئ. هیله مې دې مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د ازادي رادیو نه.
ګړګۍ خبره کوم د ناوې ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډورو د لوی خېټو څخه غوښتنه ده چې دغه د غجې د مامورینو څخه چې دغه شبکې ده د انټرنیټ او دا شبکې هیڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي، د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. د ازادي رادیو د دې سات په خپرونې کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر په دې خپرونې کې د وینې د ورکړې او په زیانونو او په ګټو او همدارسه د وینې د ورکړې پر اهمیت خبرې کړې دي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په پنجشیر، بغلان، بدخشان او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونو او له ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعاو اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سرین ولو، بد چلند، شکنجه او ډلهیزو مجازاتو د اداو پاړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان نو تر دې مخکې هم د ملکانو په وژلو او بندي کولو تورن طالبان مخکې هم تورن شوي دي، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. کامیر هوایي شرکت نوی ډیلی ته ځانګړی الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وځنډول شوې، خو کامیر وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یو ځانګړي الوتنه کې څو مسافر نوی ډیلی ته رسولي دي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیرد محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. دو پخوانی امریکایي سرتیري چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او داسې ښکاري چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وي. د 22 کلن انډري هوین او 29 کلن الکساندر دروویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې سل یو اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. د دوه پخوانی امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسیدونکي دي.
یا د ژوند شتمنی
زمانو ریاس نوري نه کې هلي او پرزويني او منې په دې هله چې لبش پړې روغتي خبر خمنو سيد روغتي د ژوند شتمنی د خبرونه پیلو د جون 14 د ویني د ورکولو نړیواله ورځ ده. د ویني له ورکولو هدف د هغو کسانو ژغورل دي چې ویني ته اړتیا لري. د ویني ورکول څه ګټه لري؟ ویني د انسان په بدن کې څه ډول فعالیت کوي یا جریان په څه ډول دی؟ ویني په څو ګروپونو ویشل شوی؟ د ویني کومې ناروغۍ دي؟ درملنه او له ویني سره په تړاو نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زئی هم دعوت کړی دی. احمد زئی صاحب د خبرونه ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري صاحب زه هم په خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل خپل طرف سلامونه نکړي او احترامات وړاندې کوم.
مننه چې په دې خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. لکه لومړی راتوه چې د وینې لور کولو هدف څه دی؟ که هم لنډه مو رڼا واچوله وینې ک چیرې ورکل شي دی رو کسانو ژوند ژغورل کی؟ خو په خپل یو انسان چې وینه ورکوي، آیا التیا لریچ باید په کال کې یو ځل یا دوه ځل وینه ورکړي؟
ډیر ډیر مننه نوري صاحب. مخکل دینه چې بس په دې رابطه باندې خبرو کو چې دا انسان څو وری وینه ورکولای شي په کال کې، کوم حالاتو کې ورکول کیږي، کوم انسانان دی وینه اخیستلو ته ضرورت لري، وینه چې ور نه خلی څه مشکلات سره مخامخ کیږي، په دې رابطه باندې غواړم چې تاسو لاندې معلومات ورکړم.
مهرباني.
اول دا چې دا وینه زمونږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده، دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجود ده او همدارنګه ټول غذایی مواد. لکه څنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري، همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي، هم غذایی مواد رسیږي، هم دغه اکسیجن غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې
یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي هغه زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته عام اکسیجن او غذایي مواد رسوي. کله چې په بدن کې د وینې کمبود رامنځته شي نو په همدې اساس باندې د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته او همدارنګه د بدن ټولو حجراتو انساجو ته په کافي اندازه سره اکسیجن او غذایي مواد نه رسیږي. نو چې کله ونه رسیږي هغه نو د قسمه قسم مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې د وینې کمیدل زموږ ستاسو د حیات سره مستقیما رابطه لري. کله چې وینه کمیږي نو په هغه صورت کې دغه د وینې د ورکولو اندازه هم معلومه ده. کله چې هیموګلوبین 2 ګرام څخه په 1 دیسیلیتر کې کم شي نو باید دې اشخاصو ته وینه ورکول شي او 1 یونټ یا 500 سی وینه چې د هغه 1 ګرام هیموګلوبین پورته بیایي. کله چې دغه د هیموګلوبین اندازه د انسان په بدن کې 8 ګرام څخه پورته وي نو په هغه صورت کې باید دوی ته دوایانې ورکول شي. که چېرته مختلف الامراض هغه د هر مرض جدا تداوي ده خو که چېرته علت د کمخونی سرطانی امراض وي ځکه په سرطانی امراضو کې په اډوکو کې وینه نه جوړیږي بیا موږ کولای شو چې دې مریضانو ته د هماغه سرطانی دواګانو د کیموتراپي او رادیوتراپي او شیموتراپي په سر کې دغه وینه هم مریضانو ته ورته ورکړو. کوم اشخاصو ته وینه ورکولای شي؟ 4 عمومي ګروپونه دي چې هغه په وینه کې موجود دي او فرعي ګروپونه چې دي هغه په بیرونو ګروپونه دي. دغه 4 ګروپونه چې یو بل ته وینه ورکولای شي دا ډېر مهم دي. اول او ګروپ ده یا صفر ګروپ، دوهم ای بی ګروپ ده، دریم چې ده بی ګروپ ده، څلورم چې ده ای ګروپ ده. او ګروپ دې ته جنرال ډونر وایي. هر د وینې هر څوک چې هر ګروپ ولري هغه اشخاص چې دغه د وینې ګروپ او وي هر چاته یا د وینې ګروپ یې صفر وي هر چاته وینه ورکولای شي چې دې ته جنرال ډونر وایي. او همدارنګه هغه اشخاص چې هغوی ای بی ګروپ ولري نو د ای بی ګروپ له هر چا نه وینه اخیستی شي خو هیڅ چاته بغیر د ای بی د وینه نشي ورکولای. او همدارنګه د بی والا چې دي ستنه بینه هم وینه اخیستی شي هم بی ګروپ ته وینه ورکولای شي. او د ای ګروپ والا اشخاص کوم دي؟ هغه د ای ګروپ والا نه هم وینه اخیستی شي هم د ای ګروپ والا ته وینه ورکولای شي. مخکې له دې نه چې یو څوک یو چاته وینه ورکوي نو باید دغه د چا په نس باندې چې وینه ورته ورکوي د دې په وینه کې مختلف هغه ساري امراض چې د وینې لر انتقالیږي هغه معاینات باید وشي. او همدارنګه په کال کې 1 ځل نه نیول تر 2 ځل پورې هر انسان کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. دا صحت لپاره هیڅ تاوان نه بلکې صحت ته فائدہ لري ځکه زموږ ستاسو په اډوکو کې وینه په نارمل حالت جوړیږي. نو زموږ ستاسو صحت لپاره کوم تاوان نه لري که چېرته موږ په کال کې وینه ورکو. بعض امراض چې هغه امراض په نتیجه کې یو شخص کولای شي چې هر 3 میاشتې د تداوی په رابطه باندې باید خپله وینه یو چاته ورکړي. مثلا پالیسایتیمیا په هغه کې د وینې غلظت فوق العاده زیاتیږي. د هیموګلوبین اندازه چې په 1 دیسیلیتر کې 10 ګرامه نه پورته شي دا اشخاص کولای شي چې والنتیر هم د تداوی په رابطه باندې هم یو چاته وینه ورکړي.
تاسو خو رڼا په واچوله کوم کسان وینه ورکولای شي او کوم نشي ورکولای که لنډه رڼا په واچوي؟
نورې صاحب اول که چیرته یو څوک اول باید په دې باندې پوه شي چې د وینې نارمل اندازه څو د انسان په بدن کې. په نرانو کې په خپل د وینې اندازه چې نارمل وي هغه 12.5 ګرامه په 1 دیسیلیتر کې ده. او په خځو کې چې ده 2.5 ګرام په 1 دیسیلیتر کې ده نارمل اندازه.
بله ډاکټر صاحب، دا خو باید یو څوک لاړ شي. تر اوسه پورې ګمانم چې په افغانستان کې ډیر خلک نه پوهیږي چې د وینې ګروپ یې څه دی. باید لاړ شي وینه ورکړي، لابراتواري معاینه باید شي. نه په ټوله کې کراته ووایي چې مخکې له دې چې یو څوک تصمیم نیسي وایي چې زه غواړم وینه ورکم، مثلا څوک یې ورکوي شي څوک یې نشي ورکولی، مخکې له دې چې لابراتوار ته لاړ شي او وینه تجزیه او تحلیل شي؟
اول خو باید دا چې باید مخکې له دې نه چې یو څوک یو چاته په وینه ورکوي که چېرته ساري امراض ولري، مثلا تور او سپین جړه چې هغه ته هیپاټایټس ټایبیوټایسي وایي، که چېرته دا د یو چا په نس باندې موجود وي او فعال شکل وي هغه چاته وینه نشي ورکولی. مثلا یو څوک د ایچ آی وي یا ایډز ولري دا یو چاته وینه نشي ورکولی. بعضې نور ساري امراض چې هغه په وینه کې وي نو هغه یو چاته وینه نشي ورکولی. خو که چېرته دغه ساري امراض که هغه وایرسي وي که هغه بکتریاوي وي چې انسان بل انسان ته انتقالیږي هغوی نشي ورکولی چې وینه ورکړي. مخکې له دې نه چې وینه ورکوي باید څو کار وشي. اول باید په وینه کې دغه ساري امراض باید معاینه شي چې دا اشخاص به ساري امراض نه لري. دوهم باید د هیموګلوبین اندازه معلومه شي. په نرانو کې باید د هیموګلوبین اندازه د 12.5 ګرامه څخه کم نه وي، په ښځو کې باید 2.5 ګرامه نه کم نه وي. که چیرته کم وي دا اشخاص هم وینه نشي ورکولی، ځکه دا هم د کمخوري خاطر دي. که چیرته د هیموګلوبین اندازه نورمال وي، کم خونه نه وي، کولای شي چې انسان ته وینه ورکي. وینه ورکول به د دوی په صحت باندې هیڅ کوم منفي تاثیر نه لري، بلکې د دوی په صحت باندې مثبت تاثیرات اچوي.
د وینې د ورکولو لپاره عمر هم مشخص شوی دی یا مثلا وزن سره هم ارتباط لري نه لري؟
وینه ورکول اول خو د عمر سره کوم اغه نه لري، او کولای شي چې دغه ټول ځوانان چې ځواني حالت ورسیږي یو چاته وینه ورکي، او بل وینه د چاقي سره کوم رابطه نه لري. وینه په خپل
مثلا ډاکټر صاحب له اویا کالونه پورته څوک وینه ورکولی شي؟ که عمر یې له اویا پورته وي یا له شپاړسو ولسو نه ښکته وي؟
نه، ماشومانو کې اکثره یو ماشوم نه شپاړسو نه له دولسو نه چې کمی هغه اکثره وینه نه ورکوي، وینه باید ورنه کړي. او د اویاو نه پورته نظر دي صحت باید وکتل شي. که چیرته مزمنه التهابي امراض ولري، اکثره دغه مزمنه التهابي امراض د اویا کالنۍ نه وروسته رامنځته کیږي، نو بیا په هغه صورت کې د اشخاص کاملا د کمپنۍ سره مخامخ کیږي، هغوی بیا وینه نه شي ورکولی. خو په هر صورت باندې که په مجموع کې داسې موږ ورته اشاره ورکو، که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي، نو د وینې اندازه یې باید وکتل شي. که چیرته په نارمل حالت کې د اویا کلنۍ نه وروسته هم وینه ورکولی شي، او که چیرته وینې مقدار یې کم وي، په ځواني کې هم وینه نشي ورکولی، که په نارمل رینج کې وي، په هر حالت کې کولی شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. د وینې ورکولو نه مخکې باید ګروپونه د دواړو تعین شي، چې چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم باید تعین شي، چې څوک چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم تعین شي. لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، یو څوک نشي کولی چې د ګروپ او صفر وي، او یو څوک چې وینه ته ضرورت لري دغه ګروپ ای بي وي، ای بي ته نشي ورکولی. ځکه بیا د دې په مقابل کې ریاکشن راځي، عکس العمل راځي، حتی دا مریضان انفلاکټیک شاک ته ځي، او 15% مریضان بیا خپل ژوند هم د لاسه ورکوي.
دا خو ډاکټر صاحب، د خپلوانو یا د دوستانو ملګرو ترمنځ شو که څوک ناروغیږي او بل په کور یا په کورنۍ کې پیدا کیږي وینه ورکوي، که راشو دغه عمومي د وینې د ورکولو جریان ته ډېر ځلې کمپاینونه کیږي. په تیرو نږدې شلو کلونو کې موږ د ډېرو کمپاینونو شاهد وو چې له خلکو غوښتل کېدل چې خپله وینه ورکړي په بانک د وینو کې وینې ذخیره کېدې په ټوله کې. که راشو دې خبرې ته، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړله چې د وینې ورکول صحت ته هم ښه ده، که په ټوله کې مثلا دغه سی غوښتنه کیږي یا په نورمال حالت کې خلک آیا په افغانستان کې وینه ورکوي نه ورکوي، او تر څومره حده پورې دغه موضوع دود ده؟ تاسو چې په خپله یو ډاکټر یاست، آیا د وینې د کمښت سره مخامخ شوي یاست؟ پرته له دې چې د کورنۍ غړي پیدا کړي چې درشي او وینه یې معاینه کوي، آیا بانک د وینې شته ده چې له هغه ځینه وینه ترلاسه کړي؟
نوري صاحب، دا ډېره ښه پوښتنه ده. که چیرته یو څوک وینه ورکوي کیږي، نو هلته هر څوک ورکولی شي. کله چې وینه ورکړي، که په یو شبخانه کې چې بلډ بینک موجود وي، یعنی دا د وینې بینک موجود وي، یا په خپله په هر ځای کې دغه د وینې بینکونه موجود وي، هلته خپله خاص ماشینری ده چې هلته وینه ساتل کیږي. نو بیا په هغه صورت کې دا وینه ورکول کیږي، وینه هلته ساتل کیږي، د بیا د وینې ګروپ تعینېږي. د هغې نه وروسته د ضرورت په وخت کې هر څوک کولی شي چې هغه خپل مربوطه ګروپ وینه د هماغه د وینې د بینک څخه ترلاسه کړي. یا دا چې یو څوک یو ګروپ وینه ته ضرورت لري او د سره هغه نه وي، دا باید لاړ شي، دا خپل وینه عملته بینک کې ورکړي. بینک چې ورکړي، د مقابل کې هغه ګروپ دی وینه چې دی ورته ضرورت لري د وینې د بینک څخه یا د بلډ بینک څخه اخیستلی شي. نو ما په مجموع کې که چیرته امکانات موجود وي، هر څوک باید په کال کې یو ځل یا دوه ځله 1500 سی سی چې یو پوینټ وینه دا ورکولی شي، دا د انسان صحت لپاره فائدہ لري. دا چې په بینک خون کې ذخیره شي، بیا نو ضرورت په وخت کې هغه د بینک خون والا هر چیز د کوم شبخانه کې مرزانی. مثلا یو څوک د مریضان دی په افغانستان کې دغه سرطانی امراض، وینه امراض، د وینې سرطانی امراض، دا فوق العاده زیاتې، نو دا اړو کې وینه نه جوړي، دا د کمپنۍ سره مخامخ کیږي. بیا کولی شي چې دوی د مرکزی بهتایه په خاره کې چې بستر دی د هماغه ګروپ څخه دوی استفاده کولی شي. که د پایواز د وینې ګروپ د خپل مریض سره مثلا ماشونه لري، دوی کولی شي چې د خپل وینه په خون پاتي د هغوی په یواز کې د خپل مریض د ګروپ د مربوطه مریض د ګروپ مطابق وینه ترلاسه کړي. نو وینه چې د لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکوله، دا مثلا د انسان ته حیات وربخي، ځکه چې په وینه کې اکسیجن او غذایي مواد دي، او زموږ ستاسو د بدن ټولې برخې حجرات او محتاج اکسیجن او غذایي مواد ته ضرورت لري. چې دا ودنه رسیږي، نو مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، او حیاتي ارګانونه خپل فعالیت دغه فعالیت لمنځه ځي.
مننه ډاکټر صاحب. ډیره پښتنه به اوریدونکو هم لري. ازادي رادیو د یو اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږه تماس نیولای.
نوري صاحب محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کین لغمان.
همدر صاحب خبرونه د خراغ لاست کلمو وینه ورکړي.
وینه خو نه ورکړي دا نوري صاحب خو زبره سو خپل مطلب
څنګه. کراس کم در از ما پښتنه تاسو بخنه غواړم. کلمو ورکړي د وینه.
یو لاس کاله مخکې. لاس کاله مخکې.
څه شول چې وینه مو ورکړي؟ د وینې بانک ته ورغلی که کوم ملګری یا دوست چې وینې ته اړتیا درلوده ور مکړه؟
لا بس یو ناپیژنګلو زنانه وا او بس هغه په ماشوم تکلیف او هغه ته ضرورت او هغه ته بس یو تا موږ نه درخواست وکړه هغه ته ورکړی و. نور
کله چې مو وینه ورکړه له وینې ورکولو وروسته مو کوم داسې احساس درلوده د ناروغۍ یا کوم جانبي یا عوارض څه درلودل کنه؟
یار ابو نوري صاحب هلته هغه مریض ډېر بېسوره و کنه او موږ پېژندم هغه مریض موږ سره صرف هماغه تشویش و داسې خاص پېنه و پوسوي خو داسې ملګرو راته جوس موس راوړه نور ملګري م راسره ول کنه. وینم خاص صفا و کنه لکه هغه ډاکټر هم خوښه لوي وینه د صفا ده کنه.
بیا څه شو چې ناروغ جوړ شو ستاسو په وینه باندې؟
ناروغ جوړ شو بېخي نیمه شپه م واو داسې ډېر په ور هم کې هغه سړی راغی کنه کېدی چې هغه سړی هم دماغه ګوري.
څه احساس مو وروسته کوه او اوس احساس لري چې د اقل دی او چا ژوند خو مو ژغورلی دی؟
یار نوري صاحب که د موږ په دې وړو کې باندې د بل چا ژوند ژغورل کېږي او د هر چا ژغورل کېږي باید سرپه ونه کړي ځکه چې بس د بل چا ژوند ژغورل له خپل ژوند نه ډېر ضروري دي ځکه چې موږ په یو بله زندګي.
احمد صاحب د همدر صاحب خبرې مو واورېدلې. د وینې له ورکولو وروسته د ته ځینې سپارښتنې شوي وې. کله چې یو انسان وینه ورکوي بیرته چې هماغه خپل وینه پوره شي څه باید وخوري؟
ډېره مننه صاحب. دا چې کله څوک وینه ورکي نو د بدن هغه حجم دوراني چې ورته وایي انټروواسکولر والیوم یې څه کمیږي نو دې مریضانو ته څه ګنګسیت او خستګي دا شی پیدا کیږي او فشار کې چیرته وینه ډېره کم وي او زیاته وینه ورکي فشار یو څه اندازه راشي کیږي دې مریض ته اول خو باید بیرته دغه حجم دوراني پراسي یو څه اندازه مایات ورکول شي. د میوې جوس ته هر څه وشوتي وي خو چې مایات وي بیرته بدن جذب کی او د بدن انټروواسکولر والیوم یا حجم دوراني پراسي چې فشار چې هغه د نورمال حالت وګرځي او ګنګسیت منګسیت دام په نظر شي او د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته لکه دماغ خپل زړه ګرده جګر دغه د وینې جریان یا پرفیوژن ورته بیرته نورمال حالت راشي دا یو. او بل د دې لپاره که چیرته مثلا یو داسې عجله واقع وي او د وینې مقدار یې له 200 ګرامو څخه کم شو یا دا چې پخوانه هم کم وي روزانه زموږ ستاسو بدن ته نوري صاحب یو میلی ګرام وسپنه جذبیږي او یو میلی ګرام وسپنه بیرته د بدن څخه د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې له بدن څخه ضایع کیږي او یا دا چې یو څوک چاته وینه ورکړي دلته هم وینه ډېره زیاته د بدن څخه دا وسپنه کیږي. نو دې اشخاصو ته پکار ده ټولې هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره وسپنه ولري د هغې څخه زیات کړي مثلا لکه غوښه خصوصا جګر او همدارنګ د میوجاتو نه استفاده وکړي. نو دا به انشاءالله بیرته وجود کې کومه وینه او وسپنه کمبود شوې ده هغه بیرته جبرانیږي او بیرته دغه شخص نارمل حالت راځي. او دا کوم د تشویش خبره نه ده که چیرې دا شیان هم وانخلي د پتن د وینې ورکولو نه وروسته مایات واخلي دا هم ورته کفایت کوي بیرته زموږ ستاسو د بدن اړوکي دا وینه پرکوي انشاءالله کومه خاصه هیڅ ستونزه د اشخاصو ته نه ده متوجه.
مننه بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنه او لکم زموږ تماس نیولای.
ډیره مننه سم کس سم بل چې ګزره کابل مې لیکلی ډاکټر صاحب دی. السلام علیکم.
لکه که تاسو ورو وغږیږئ چې اوریدونکو هم پوه شي چې تاسو څه وایې. بلې نن موضوع مو د وینې ده. تاسو خپل په ژوند کې وینه ورکړې ده؟
بالکل شکر دی خدای پاک سره ځم ډیره وینې مې ورکړې ده. بیا به مرکو زه ډاکټر صاحب دا پښتنه
څو ځلې دې ورکړې ده؟
15 ځلې ما هیستلې ده. په دا درې کال کې ما 15 ځلې وینې هیستلې ده خدای پاک دې مې راولي.
تاسو نه غوښتنه شوی و چې وینه ورکړي خپل خپلوانو ته مې ورکړي او ورغلي وي روغتون ته وینه مې ورکړي؟
یا یو فرق په کابل کې د ملالي ژوند روغتون کې مخامخ سولم دلته مثلا یو مړ خورکی ولا چې د ولادت ملزي ول په دغه خاطر وینه کوم ولا غته وینه وکړه زما وینه چې د شارټ وینه او پوزټیو ده که ای مثبت وینه ده په دا وینه د چا چا نه برابر ده 15 کس ول که 20 کس ول 20 کس خدمت وینه سره برابر سره ما وخت د الله په نام کنه. بیا په کندهار کې مرکړه ده او په کندهار کې ما درکه موسته چې مثلا په شپږ میاشت کې په څلور میاشت ما وینه وښتله دا ډاکټر ما چې وینه باید په شپږ میاشت کې وښتله
کړه
په دې ما څلور میاشت وښتله په څلور میاشت بیا وښتله نو که شکر الحمدلله خدای سره ځین کم تاثیر معنی کړي. او ډاکټر صاحب دا یو پښتنه لرمه دا وینه خو وښتله
چې مثلا دی ویل میاشي شته یا د تلویزیون شته ولا ګیر دا غټ انسان وینې کار کوي نه کوي یا خپل نه ما بل دا خپل نه ډاکټر صاحب څخه چې ما به وینې وېستل ما به دا ما نه خورل دا د پسې نه ورته دا غوي نه تر په خول به مینه هم دسم بس ما خورل مګر دا خبره کوم د وینې سم افکیر کنه مکی وینې پر کوي کنه پر کوي دا چې خلک به وای چې یا د غوا د غوا لاسي غوړي چې وخوري مې وینې پر کوي نو دا که دا خبره ده چې خلک وي ډاکټر ان کوي
مننه قاری صاحب پښتون هم ټلیفون کړی زموږ دایمي همکار دی هله چې پر موضوع خبرې وکي پښتون صاحب پرونت خراغ لست اول خو تاسو نه د پښتنه کوم چې وینې مور کړی ده کنه
مله نورې صاحب اول خو ما سلامونه تاسو دواړه قبول کړي تر اوسه نورې صاحب زما وینې تاسو کې چې اچوم نه دي او ما وینې نه دور کړی تر اوسه پوری دروغ باندې سره وایو او بل خبره ده یو خبره ما کول شي دغه نه وینې چې په افغانستان کې څه شي او کښې دا ویني په افغانستان کې دا شي نوې توې سي کښې دا ویني موږ بل چاته ورکړي وغه چاته چې وغه چاته چې احتیاج ور درلودې نو ډېر بشوي دا ډاکټر صاحب وی دوی پښتنې زما ډاکټر صاحب محترم یو انسان په مجموع کې څومره وینه لري او بل پښتنه مې دا ده یو انسان څومره وینه په یو وخت کې ورکولای شي او پښتنه مې دا ده چې یو انسان په څومره وینه باندې ژوندۍ پاتې کېدلای شي
مننه پښتون صاحب ډاکټر صاحب پښتنه مو یاداش کړلې یو بل اوریدونکي به مرو واخلو ټول پښتنه به یو ځای جواب کړي
السلام علیکم محترم نور یاسمری صاحب سلامونه ونی کې لته ته محترم ډاکټر صاحب احمد زیت او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کې وړاندې کوم کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا اړیکنه نیول
بل زرملوال صاحب خبرونه ته خړغ لاس کراسته مشخص موضوع ته نن پر وینه خبرې کوو کله وینه ورکړی دا
نو ما خو خپل باندې څلور ځلې مسترم نلی صاحب وینه ورکړی دا په دې وخت کې مې ورکړی دا یو ځای چې خدای شي وش را روان او یو ځای چې ستراتیژي په خو وسو به دې وخت کې هغه فوخ ځخمن شي او هم واخستل زه هم سره همکاري مې سره وکړه دا خبره ډېر وغوښته نشي
لاندې کړته وای
بل الله دې وینه ضرورت یو اول ور مې وړي وینه ورکړه اول ځل مې البته وینه ورکړه یو وختونه چې ما ورکړه او درې ځلې مې بیا ورسته ورکړه دا وینه ان شاء الله اوس مثلا تور جڑی بندی اختر هغه وینه چې هغه په بینک ساتل شوی یو مریض یو ناروغ ته ضرورت پیغه وخت هغه وینه چې هغه په بینک ساتل شوی هغه به بهتره یو کې یو انسان نه تازه وینه وایستل شي دغه به بهتره ای دغه دوه پښتنې مې او ډاکټر صاحب نه دا تر شي هم غواړم چې اکثره خلک دې وینه ورکول نه مطلب دا دقیق په دې باره کې څه نن معلومات راکې دی وخت کول نه یو نه مننه
یا وریدون کیدای چې ډیر منتظر دی دغه راخلو بلې مهرباني لکم زمو تماس نیولای
سلام علیکم رو شیر محمد مکنړ ولایت نام د رایپیج مانګي ور سوالی نه مړی کینوړي
د خبرونه تخرغ لاست مشخصه پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه
پښتنه زمنګ ډاکټر صاحب نه دغه زمنګ مریض دغه روزي په مش کې د وینې تکلیف پیدا کړی دا چې وس وینې کموي به په خبرته وړل ته راته ویل چې دا اډو کې مشکل لري نو په دا خاطر ډاکټر صاحب نه زمنګ دا غوښتنه ده چې د منګ منطقه د سیغریزه علاقه د منګ د غوینه چې تازه د غوینه ګروپ د غي سره برابر وي هغه ته وینه ورکول شو کنه دا بانک ته مراجعه کوو
بله مننه کور ودان تاسو کولای شئ چې خپل جواب ترلاسه کړئ ډاکټر صاحب ته وار ورکو پوښتنه مطرح شوې دي چې هغه جواب کې مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خپل فایل کې هر ځینې چې مغوښتي وي
اول دغه ورځ د قندار په تماس نیول او چې وینه ورکوم دی وینه ورکوم نو ورسره به زه خامه یې نه خورم چې دا به څنګه وي ټول هغه غذاګانی چې موږ تاسو دی غوونه استفاده کوو کغه ینه وی کغه نور سی وی دا د لاسونو نیول تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه لري او لاسیسدا وسپنه زموږ تاسو بدن ته جذبيږي یعنی د یو نیول تر 1.5 ملي ګرام پورې وسپنه جذبيږي که هر نو غذا موږ تاسو واخلو تر 1.5 ملي ګرام نه زیاته وسپنه زموږ تاسو بدن ته نور ګم د وسپنه د کمخونی سره مستقیمه رابطه لري نو د نوو ته توصیه ده چې کله وینه ورکی نو اول خدا دا چې همداسي عادي غذاګار خوره در به چې تاسو صحت د بخوانه جوړ وي او تر کمخونی سره مخامخ نه کوم تکلیف نه لري هیڅ ضرورت نشته چې ته دا شرط کې خو صرف د وینې نه وروسته ته باید یو څه اندازه جوس یا نور مایات واخلې چې بیرته ستاسو د بدن حجم دوراني پرېږي چې فشار دې ټیټ نشي او ستاسو پر دغه نور تکلیفونه چې پیدا نه کی نور په مرور د زمان سره بیرته د روټین غذاګانې چې موږ تاسو اخلو خوري په دې کې معمولا د لاسونو نیول تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه موجوده ده او یو نه تر 1 ملي ګرام وسپنه زموږ تاسو بدن ته ورکوي موږ تاسو نه پرېږي چې کمخونی خواته لاړ شو او یا دا چې موږ د کوم خطر متوجي کی
نو خامه ینه دې خوراک د تبابت نظر خنه ده ځکه په دې کې نور مختلف تکلیفونه پیدا کیږي. زما ورته توصیه ده که ینه خوري هم باید پخای کی او خای پخای کی دغه نو ورسره ور استفاده وکي. خامه ینه د تبابت نظر صحت ته تاوان دي، داسې کار باید پاینده کیونه کی مایات واخلي او نور مقوی غذاګانې واخلي تر څو چې بیرته هغه مشکل را پسې ده. یو دوهم پښتون د دلو احساساتو څخه ډېره ډېره مننه. کاش کې رښتیا چې په دې وطن کې بے ځایه وینه نه وای توی سوی او دغه وینه پر ځای باندې ورکول شوی وای دا به ډېر ښه وو. ای کاش او بل د دې دغه درې پښتنې اول دا چې یو انسان څومره وینه لري، یو انسان هر انسان نظر و بل ته هغه د وینې مقدار او اندازه فرق کوي. معمولا د پنځو نه نیول تر اووه لیتره پورې وینه د انسان په بدن کې موجوده وي او انسان کولی شي چې یو یونټ وینه چې پنځه سوه سی سی وینه کېږي دا کولی شي چې په هرو درېو نه نیول تر شپږو میاشتو پورې یو ځل پنځه سوه سی سی وینه یو چاته ورکولی شي. خو که چیرته د ضرورت په وخت کې یو انسان تر زر سی سی یا تر دوه یونټو پورې وینه هم ورکولی شي دا هم د دې صحت په آینده کې کوم زیات ضرر تاوان نه لري ځکه وینه بیرته که چیرته داسې حتمند وي وینه په اډوکو کې جوړیږي او بیرته دغه کوم کمبود چې د په بدن کې رامنځته کیږي بیرته زموږ ستاسو بدن د خپل میکانیزمو پر اساس باندې وینه تولیدوي. تولید اډوکو په اډوکو کې د وینې تولیدات زیاتیږي او بیرته هغه وینه جبرانوي او وینه کولی شي. نو که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي څو نقطو ته باید دوی ډېر زیات متوجه شي. اول باید په وینه کې ساري امراض موجود نه وي. ساری امراض که چیرته یو څوک ساری امراض ولري لکه مخکې چې زرملوال صاحب د عارفور نه پوښتنه وکوله ټول وایرسي افات که هغه تور جړی وي که هغه سپین جړی وي که هغه ایچ آی وی وي یا دا چې که نور انتاني امراض وي هغوی نشي کولی چې یو چاته وینه ورکړي ځکه دغه د ویرې د لارې نه کیدای شي چې د یو سالم انسان چې وینې ته ضرورت ولري او هغه څوک چې هغه په مزمنو وایرسي افاتو باندې یا په نورو انتاني امراضو باندې مصاب وي هغه شخص په ځای د دې چې ورسره کومک وکړي نور هم تاوان کوي په دې امراضو باندې مصابېږي یا مبتلا کیږي. مخکې د وینې د ورکولو نه باید دغه ټول ټسټونه انجام شي. دا معاینات باید تکمیل شي چې دا شخص به تور جړی البته په فعاله شکل سپین جړی چې دا هیپاټایټس ټایپ سي ورته وایي دا یا نور ساري امراض خو به نه لري که یې ولري نشي کولی چې دغه وینه یو چاته ورکړي. بله مهمه خبره دا ده چې هغه وینه چې تازه وي نسبت و هغه وینه چې په بینک کې ساتل شوې وي تازه وینه د بینک د وینه نه ډېر زیاتې خوبیانې لري ځکه په تازه وینه کې ډېر نور څه هم موجود دي. که چیرته وینه په بینک کې وساتل شي ډېرې اجزا د وینې چې دي هغه بیا خپل هغه کیفیت او خپل هغه اصلیت د لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې تازه وینه یا فریش بلډ ترانسفیوژن چې ده دا د هغې وینې څخه چې په بینک کې ساتل شوې وي ډېر زیات اهمیت لري او ډېره زیاته فایده لري. هغه اشخاص چې هغوی د وینې د ورکولو څخه ډاډه کوي یعنی که چیر زموږ ستاسو په ټولنه کې بعضې داسې څه شته چې هغوی په کاذب ډول سره منفي تبلیغات هم کیږي چې وینه ورکول انسان ته تاوان لري خو موږ تاسو لکه مخکې مې چې اشاره وکوله باید په دې پوه شو چې په کوم حالت کې یو شخص بل ته وینه نشي ورکولی. نو که چیرته دغه شخص چې چاته وینه ورکوي دا هیڅ نه وکوساري یا دا چې د کمپنۍ سره د فور د کمپنۍ باندې مصاب نه وي وینه ورکول په ځای د دې چې فایده ول تاوان لري فایده لري د دې شخص ته فایده لري. په کال کې کول چې هر انسان یو ځل نه نیول تر دوه ځله پورې یو چاته وینه ورکړي او یا دا چې آسي والنټیر بلډ بیس ته یا د بانکي خون ته لاړ شي او خپل وینه هدیه کړي د ضرورت په وخت کې که چیرته د یو چا وینې ته ضرورت وو د همدې وینې څخه بیا بانکي خون کول چې هغه اشخاص څوته دغه وینه ورکی. نو وینه ورکول دا چې دا د انسان لپاره د انسان په صحت باندې مثبت تاثیرات کوي. ټول هغه اوریدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري د وینه ورکول خو دا بعض شرایط لکه مخکې چې اشاره وته وکړه دا باید په نظر کې ونیسو چې چیرته د مشکلات سره مخامخ لوي هر څه کولای شي چې وینه ورکی وینه ورکول صحت زمانته. او بل شمامز روز چې مریض دري او وینه پاکستان ته بولې په اډوکو کې مشکل د وینه نشي جوړولای زموږ ستاسو په بدن کې په اډوکو کې وینه جوړیږي. کله چې یو څوک بعضې امراض چې په هغه امراضو کې چې کله هغه امراض رامنځته شي نو هغه مستقیما د بدن په هغه برخه کې چې هغه اډوکي دي هلته وینه تولیدیږي هلته وینه جوړیږي هغه کار نشي کولی هغه د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه اشخاص بیا د وینې د کمبود سره مخامخ کیږي. نو دا مجبور دي چې دا باید دې اشخاصو ته د دوی د ژوند خاطر باندې دوی د حیات بقا په خاطر باندې باید وینه ورکول شي. چې وینه ورنشي کولی لکه مخکې مې چې اشاره وکوله نو دوی بیا د ژوند هغه ژوند خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی او کولی شي د ګروپ باید تعین شي د وینې ګروپ باید تعین شي کله چې د وینې ګروپ تعین شو هغه شخص چې وینې ته ضرورت لري هغه ته ریسیپینټ وایي او هغه شخص چې وینې ورکوي هغه ته ډونر وایي دا د ریسیپینټ باید د وینې ګروپ دواړه یو ګروپ وي او علمي خبره دا ده کتابی خبره دا ده چې وینه باید په شفاخانه کې ورکول شي یو مرکز کې ورکول شي په کور کې ورنه شي کول ځکه په بعضې حالاتو کښې دغه د وینې ورکول څه جنجالونه رامنځته کوي کېدلی شي چې ریاکشن وښي کېدلی شي چې دغه د وینې تعینوالو کښې مشکل وي کېدلی شي چې یو څوک فشار یا نور مشکلات ولري قلبي مشکلات ولري قلبي امراض ولري دغه د وینې د کمېدو یا د وینې د امراضو په څنګ کښې نور د ګردو مشکلات ولري دا یو علمي بحث ده باید په اکاډمیک سنټر کښې باید وینه یو انسان یو بل ته ورکړي او تر څو چې هلته په علمي ډول سره وینه ورته تطبیق شي
کور ودان د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ
ازادي راډیو لوونه تر وو